سكير او د جدي للمرين تي څخه ورسته د لمر ورنګي بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د شش کیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورید لمرې څخه بیا د استوا پر کښه باندې د شش کیږي او مود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه ورنګي وری دی. هم چنان درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او آسان دي، تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واری دیږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واری دیږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي، یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واریدي سي نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی سئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی سئ، یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي، نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو هیله من یم چې تر دې دم پرې پوه سوي واوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده، تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبرش ناغم فار تاسو ټول ته شرغ لاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خواجه زده کون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو زده کون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کون کی لخل زنو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې. کتاب صفحه له درېمې نه پیل تش پژمې سپی پرې. هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی، له لومړی د اروپا لوی وچه وپیژنې، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله سپوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د
اروپا لوی وچه وپیژنی د دې په حقله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حقله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په حقله معلومات ولو، کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حقله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدر منو زده کوونکو، د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانۍ سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دی، او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیل شوي، او لویدیز ته د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښته ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي، او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمیر څېړنه وسوله، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمیرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمیر شو 2 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمیر چې دی په خپل 4.1 ته رسیدلی و. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسیدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دی، ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپووزمې شته دي، او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د دې ترڅنګ موږ تاسو کچیری د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتې دي، او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړې دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نمو، او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپووزمه ده، دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی، او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو، د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي، یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپووزمه چې د هغه د اپنین ټاپووزمې په نامه سره جیږي، چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په اپین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي، او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول خو ژو ګلالي زده کوونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه پخپله د اروپا لوی وچې ده، که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویه وچه کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبو او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دوی پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمه وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په ملمداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کېږي، چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کېږي، او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته دي، د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کېږي، ځوانه اروپا ورته ویل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کېږي. یعنې تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیاته اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کېږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپېژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدر منځ د کون کونن ورځ مرو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مرو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندې، د اروپا د لوی وچ پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2012 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیه په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدر منو زده کوونکو لپاره را درس باندې چمتو کړی دی، چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ ده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دسکاوي او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دا اوس په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به تاسو ټول که در منځ ده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچېری درنو زده کوونکو، تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې دغه پوښتنه څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرغ واس بم ده نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند اوسې او د صحت چمبه بم پتن می درنو کول لیست کون کو په دې ټولګي کې مرو تاسو د اورو فادلې وچ په حق معلومات ولوستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړل. نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوستې مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي د لوستې پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیز د کوونکو، په تېر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حقله معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد او توکم او مذهب او دین په حقله معلومات ولوسته. نو نن ورځ مرو تاسو د نهم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خوشا وکړه لیز د کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 16 درجو او سویلي عرض البلدونو د 16 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمال او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په
کم د اروپا په پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچې ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.5 میلیارد 100 لک کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی. او د دې له جملې څخه تقریبا په درېو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.6 میلیونه کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خوشو ګلری زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دي، خو د دوغو دوو ناګانو په واسطه سره د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجودې دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، دی اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو ځکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي. نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویې وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایي په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه شیده یا هم د اورش کچه شیده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی همچنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او همچنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ او کلی سکون کو زبرشنا غم پارته ټول تشرق واس مې ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ او کلی سکون کې برات رو او چورو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن مې. قدر مونږ او کلی سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لمړي لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفې پورې. قدر مونږ وګورئ چې کونکو د لوست په پیل بشبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې، ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلې مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کشی دی، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دی چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسیږي، یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدرمنو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کرښه نه، چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ دستبه دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سوریه هم عرض البلد چي دي. یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو په خپل درنو زده کوونکو طول وایي، او سور ته په خپل عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالي موږ تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چیش کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده، کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمنځ زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو قصر نوشته کوي. کله چې تاسو قصر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلومه ولې سو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مانه پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او میکیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژوري لوړوالی د کښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرښ کوو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلې صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړی سطح وي هغه ټول موږ تاسو ته پرښ کوي. د غرونو لوړی سطح کې موږ تاسو ته پرښ کوي، په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښ کولای شو، ولاړی وب جنا سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجي اوسئ. په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې غاشیه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مکیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکې پېژندل شو، خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپېژني، لکه موږ تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفتو او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو واسطه په کوټه کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د سروي روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم مرب تاسو ته راپېژني. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا مرب تاسو څه پېژندلی سو. په دغو نقشو کې بیا مرب تاسو د تګ راتګ ټولې لارې مرب تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله مرب تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مرب تاسو ته په نښه کېږي. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې ټاکلې، قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مرب تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې مرب تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مرب تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترې زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ. دویمه پوښتنه، طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري؟ درېیم، په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي؟ څلورم، نقشه کوم مهم ټکي لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ماشه وخت ولرئ.